کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې د غیاو سات د مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی سوی چې په دې خبرونه کې تر ډیره د افغانستان د ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه را سره شریکي او په افغانستان کې پر هغو پروژو چې عمل منفیا دي خپل نظر ته څرګند کړئ چې څومره ګټورې دي، ولې چارې پر مخ نه دي تللې، چیرې نیمګړي پاتې څه کېدای شي. میلمه هم لرو په دې خبرونه کې. نو د خبرونه وروسته زما همکار نوریس نوري مختوړي خو تر هغه د مخه بزا فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم. په سر کې د مهمو خبرونو سرچینې امنیتی سرچینې وایي چې د کابل د پنځم امنیتی حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له درې ساعتونو سره وژل شوی دی. افغان چارواکي وایي چې په غزنی ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې 22 وسلوال مخالفین وژل دي او د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. د خبرونو تفصیل امنیتی سرچینې ازادي رادیو ته تاییدوي چې د کابل د پنځم امنیتی حوزې امیر محمد زای کوچی د کابل په نننۍ چاودنه کې له درې ساعتونو سره وژل شوی دی. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز رسنیو ته پاستولې پیغام کې ویلي چې نن سهار تر یو ساعت په کم وخت کې په کابل کې درې چاودنې وشوي چې دوه تنه پکې وژل شوي او پنځه نور ټپیان کړي دي. د نوموړي په خبره لومړی چاودنه نن سهار 8:15 د پغمان ولسوالۍ د عبدالعلي کلا په سیمه کې په یو رینجر موټر سوی چې تلفات نلری. نو موري زیاتوي دوهمه چودنه 8:18 د کابل شهر په دوهمه ناحیه قوای مرکز کې پر یو موټر سوی د څلور تنه پکښ ټپیان سوی دي او درېمه چودنه هم 8:15 د برکی څلور لارې ته نږدې په یو لاند کروزر موټر سوی دي چې دوه تنه پکښ وژل سوی او یو کس یې ټپي کړی دی. پلاس بین کابل داونی لا پایله د مقناطیسي ماينونو د چاودنو شاهد وي چې پکښ غنو خلکو ته تلفات اوښتې دي. افغان چارواکي وایي چې طالبان د بریدونه کوي خو طالبانو اکثره په دې ماينونو چاودنو کې لاسلرل رات کړی دي. د کابل د نننیو بریدونو له کابل د افغانستان د سولې علي شورا او د غرز د افغانستان د کورنیو چار وزارت په جلا جلا اعلامیو کې غندل سوي دي او یو ځل بیا ویل دي چې د دوی په وینا وسله طالبان د سولې خبرو ته ژمن نه دي او باور نه پرې لري. افغان چارواکي په وای په غزنی ولایت کې د طالبانو د ځانمرګو بریدونو لپاره د واسکټونو د جوړېدو یو مرکز او د ځانمرګو اوسېد ځای ویجاړ کړی او 22 وسلوال مخالفین وژل دي. د غزنی د والی ویان واحد الله جمعزاده نن رسنیو ته وویل چې افغان امنیتي ځواکونو تیر شپه د غزنی په یک ولسوالۍ کې کوماندوي عملیات کړی.
د وسلوالو مخالفینو د ځانمرګو بریدګرو جوړولو پر پټنځای عملیات ترسره کړی دي چې پترس کې د خارجیات باور پر ګډون 22 تنه وسلوالو مخالفینو وژل شوي دي او درې تنه چې کمانډان ته د ځانمرګو بریدګرو ماهرین دي هغه نیول شوي دي.
تر دې وړاندې د دفاع وزارت په ویلامی کې ویل سوي چې په وژل سوي وسلوالو کې شپږ عرب، دوه پاکستانی او دوه تاجکستانی وګړي شامل دي. خو وسلوالو طالبانو بیا د دولت دغه خبره رد کړه. زبی الله مجاهد ازادي رادیو ته په ویلې ژلي پیغام کې ویل چې په دې برید کې یوازې درې تنه طالبان وژل سوي دي خو هیڅ بهرنی وګړی پکښې نسته. د هلمند چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 6000 کسانو ته د الکترونیکی تذکرو د ویش خبر کړی ده. د هلمند د الکترونیکی تذکرو د ویش ولایتي مسول محمد نبی شیرزاد تیر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دغه تذکرو ویش په چټکۍ سره روان دی. شغل شیرزاد زیاتوي
دا پروسه ډیره په شفاف ډول سره او په چټکۍ سره پر مخ روانه ده. چې دمګړې موږ د ورځې په جریان کې په هر ځون کې په 60 ډول سره د 200 تر 300 کسو پورې کسان سبتنامه و میټریک ورته کوو. چې د هلمند نفوس ډیر دی او د خلکو تقاضا زیاته ده، نو موږ تمه لرو چې د مرکز څخه موږ ته یو یا دوه نور ځونه هم فعال شي.
په هلمند کې د تیرو دریو میاشتو راهیسې د الکترونیکي تذکرو د ویش لومړنی مرکز پرانستل سو چې څو ورځې د مخه د ډېرې تقاضا له کبله په مرکز لشکرګاه کې هم دوهم مرکز هم پرانستل سو. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ریاست مسؤلین ازادي راډیو ته ویلي چې په 1400 لمریز کال کې به د افغانستان 15 میلیونه وګړو ته الکترونیکي تذکرې وویشل سي. زموږ غلا ازادي راډیو ری د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د استیزه محاکمه قانوني وبلله. پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په دې خاطر محاکمه کیږي چې وکتل سي د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ د بریټ په قضیه کې پړ دی کڅنګ سنا جرګې پرون د استیزا د تر سراوي لپاره رایګيري وکړه چې په نتیجه کې شپږ پنځه سناتوران د ټرمپ د استیزا محاکمه قانوني وبلله او څلور څلوېشتو نور بیا ناقانونه یاد کړه د سنا جرګې د پرونی غونډې په پایل کې د استازو جرګې یو غړي چې د څارنوال رول لري وویل چې کافي شواهد شته او شي چې ډونالد ټرمپ خپل پلویان د کانګرس په ودانۍ يرغل ته هڅولې دي د میانمار په یانګون او ماندالې شارونو کې زرګون نور کسان نن له هغه اعتراض کوونکو سره یو ځای سول چې د پاوز د کودتا په اعتراض راوتلي دي مظاهرچیانو تر ویل لنجمن ورځ ورسته بیا هم د پاوز لخوا د جوړسوي خندونو پر وړاندې مقاومت وکړ نن پنځم ورځ ده چې د پلازمینې په ګډون په څو شارونو کې خلک خپل اعتراضونه ته دوام ورکوي یو ورځ زمخه د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو هڅو پترس کې د خلکو د جوبلې دوه راپورونه هم ورکړل او لسکونه کسان نیول سوي دي د امریکا متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د مظاهرچیانو پر وړاندې د زور زیاتی کارول غندلې دي د میانمار پاوز د فبروري پر لومړۍ نیټه د دې هیواد د مشر آن سانګ سوچی پر رژیم کودتا وکړه ملکی حکومت لغوه او سانګ سوچی ونیوله او د متحده عربی اماراتو عمل فضایی بیړی د تاریخ بخشی د مریخ مدار تنه نوتله د عملی اهلی په نوم د متحده عربی اماراتو دغه فضایی بیړی سه شنبه له 8 میاشتو او 349 میلیون کیلومتر مزل ورسته د مریخ مدار ته داخله سو د عمل ماموریت ته چې د مریخ د اتموسفیر د څلور فصلونو نقشه واخلي د عربی متحده اماراتو چارواکو ویلي چې د دوی فضایی بیړی د علمی او ټکنالوژیکي ورتیاو د لوړولو په هدف استول سوی ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دادش ملګری ملتنا زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتون په افغانستان کې
میکروفون ستاسو د آزادی رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د مایکروفون تاسو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کلای کوم په دې خبرونه کې د افغانستان د بنسټیزو تاسیساتو پر پروژو خبرې کوو ک په افغانستان کې شخړې زیاتې شوې د څور لویو بنسټیزو تاسیساتو پروژې هم چې په دې وروستیو کې بشپړې شوې یا د بشپړې دوه په حال کې دي یا هم د سروې چارې بشپړې شوې دي پیل شوې دي هم د اهمیت وړ دي د موضوع مرده لپاره غوړه کړې چې تاسو په هم له ناامنۍ او شخړو څخه بلې خواته د بیا رغونې او هغه هم لویو ټولګټو پروژو ته چې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول تاسو پر ژوند او راتلونکي نسل اغیز کوي وړو د دغه ملي پروژو ورسته اپل لوګر کې دی ونړیوال هوایی دګر جوړیدل د ټوپوګرافي چارې ویل کیږي نوې بشپړې شوې دي دغه هوایی دګر چې د کابل لپاره مرستندوی هوایی دګر بلل کیږي د کابل د موسهی ولسوالۍ په خوا کې د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ په دولت کلا سیمه کې جوړیږي ویل کیږي په دغه هوایی دګر به 2 میلیارډ ډالر لګښت راځي د غراس په کابل کې د شاتوت د بند جوړولو قرارداد هم پروند افغانستان او هند ترمنځ لاسلیک شو بل پروژې تیرونی د 503 کیلومتر پوغ دوالي د ازبکستان افغانستان او پاکستان ترمنځ ریل ګاډي پروژه و چې د ګډي سروې لپاره یو تفاهم لیک د درې وړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شو د ریل ګاډي د پټلۍ مزار شریف له کابل او کابل له پېښور سره نخلوي د ریل ګاډي په دغه پټلۍ به دواړه مسافرولونکو او بارولونکو ګاډي تیریږي دغه پټلۍ په وچه کې سارا افغانستان او ازبکستان دواړه له سمندر سره نخلوي او پر دې سربېره هیله شته چې هغه به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو او د نوي کاري فرصتونو له ایجادولو سره هم مرسته وکړي د غراز اپ ورستیو کې ځینې نورې پروژې هم بشپړې شوې یا د بشپړې دوه په حال کې دي په نیمروز کې د کمال خان بند د غراز په کابل کې د شاه عروس بند د بدخشان په فیض آباد کې بل بند او ځینې نورې کوچنۍ او وړې پروژې پر دغه او مخکنی او هغه تاسو نظرونه خلو دغه بنسټیزې پروژې څومره د ځان او راتلونکو نسلونو لپاره مهمې ګڼې په تیر بیا د ریل ګاډي پټلۍ یا د هوایی ډګرونو چې ډیر مهمه دي. د ریل ګاډي بیا په تیر بیا لدی په لور چې افغانستان په نړۍ کې د ګوتې په شمار هیوادونو څخه دی چې دغه حیاتی بنسټیزې پروژې څخه به برخې دي. څومره خوشبین یاست چې هغه بس تاسو پروژون مثبت غیز وکړي او څه فکر کوي دا ډول ستر پروژې به یو ورځ افغانستان په خپل ځان بسیا او لګاونډیانو سره سیال کړي، داسې یو هیواد چې د بهرنیو پر مرستو نور متکی نه وي او وګړي په امن او سوکالۍ کې ژوند وکړي. لکه څنګه چې په پیل کې وویل د خبرونه زه نوري است نوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ټلیفون نو شمیرې اعلانوم، په داخلي شمیرو کولای شي چې را سره تماس ونیسئ. 2022555 بل شمیرې ده 2993540. کوم غوښتي وي په بین المللي شمیرې هم کولای شي چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00 400 221 143 شپک سوا یو د غرض د اسکایپ لاره هم کولای شي چې له موږ سره اړیکه ټینګ کړئ. د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ستاسو خپل خبرونه. وړاندې په خبرونه کې مو د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس ته بلنه ورکړې. د غرض هڅه کوي چې د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ادارې یو چارواکی هم راوبولو. البته د خبرونه په اوږدو کې ستاسو نظرونه پر همدې موضوع راخلو. څومره د غستر ملي پروژو ته خوشبین یاست؟ بلې اوریدونکو دی زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکو پلان کوي. بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. څوک او لکم زموږ ټلیفون کړی؟
نور احمد فیضان میدان خرم ټلیفون
کړی. تاسو اتمن مقدمه واورېده، څه نظر ورکوي مهرباني؟
بس خبره خو داسې ده چې دغه میدان ښار کې نه برق سیستم شته نه کوم بند شته، هېڅ توجه یې موږ ولایت ته نه کېږي راولې.
بله، دا خو بل ستونزه ده. په هر صورت موږ د ټولګټو پروژو باندې هغو پروژو باندې خبرې کوو چې بشپړې شوې. کور ودان مننه. بله، یو بل اوریدونکی هم دی، مهرباني وکړئ ازادي رادیو د مایکروفون تاسو خبرونه. مهرباني.
بلی جناب نوري صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو ټول همکارانو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعليكم السلام.
افغانستان ولایتنا قاری محمد مدني خبرې کوم، مرکز فارون.
بلی قاری صاحب، خبرونه ته خره غلاست. موضوع ماتمن و اوریده، غوړی څه نظر ورکړي په دې اړه؟
بلی جناب نوري صاحب، اول خو تاسو نه ډیر زیات مننه کوم چې په دغه سي بهراني شرایطو کې تاسو د افغانستان د خلکو یو نسبي سکون لپاره تاسو یو خمه ځو انتخاب کړی دا، او په زمینه کې واقعا چې دغه ټولګتي پروژي چې دا د انسانانو یو بنیادی ضرورت دی. دغه یو مقوله ده، وي دنیا د وسایل لا د فضایل. دا دنیا چې ترقی کوي دا په وسایلو باندې، په آبادیو باندې. دا د هر انسان لپاره بنیادی اړتیا ده. دغه ټولګټو پروژو پر وړاندې مخالفتونه زیاتول یا خندونه زیاتول دا یو غیر منطقي او غیر شرعي، یعنی د هر قسم د اصول نه خلاف یو کار دی چې دا د هیڅ انسان اسلام غیر نه مني. نو زما یو خو سپارښتنه دا ده چې د هر ډلې د افغانستان کې هغوی د مختلفو دلایلو په اساس باندې جنګیږي یا خپل ځان مشروع یا غیر مشروع ګڼي، مطلب هغوی دغه عامه پروژه چې ده خلکو په دې کې ګټه دي، هم د وسلوالو په دې کې ګټه دي، هم د حکومت یعنی په عموم کې د حیواناتو هم ګټه ده. نو هغه پروژو پر وړاندې باید مخالفتونه ایجاد نه کړي، او دوم قدم کې چې دغه یوازې نن دغه ټولګټو پروژو په جوړولو باندې خبرې کولې، د دې پر وړاندې چې کوم خندونه دي، هغه ستونزې دي یا منځونه دي، د هغوی په حل لپاره هم باید بحث وشي. نو په دې کې هم حکومت مسؤلیت لري چې د ولسونو تدخص ولت فضا برابرولو لپاره او د خلکو د آرامۍ لپاره باید هغوی دا پیشرفته کارونه وکړي، او په ځینې کې په دې کې د ولسونو رول ډېر زیات مهم دی.
بله قاری صاحب،
د خپل سر په بیه باندې هم.
بله، تاسو د ولسونو یادونه وکړه.
زما خلاصه
مهرباني.
بله
زما
د جنور کې تاسو خپل خبرو.
بله، کومه مشخصه پوښتنه لري؟ د لوګر کې د یو نړیوال هوایی ډګر سروي یا توپوګرافي بشپړه شوې ده. لوګر کې دغه هوایی ډګر لدی په لوام ډیر مهم دی چې لوګر کابل ته نږدې دی، پر کابل هوایي ډګر ډېر پخوا جوړ شوی دی او هغه موقعیت چې لري ویل کېږي چې مناسب نه دی چې هغه ته پراختیا ورکړل شي. کومه مشخصه پوښتنه کې لري د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایي زاده مو هم میلمه دی، را سره وصل شوی دی که مشخصه پوښتنه ترې لري؟ مهرباني.
بلی، بس زمان پختان بس پدی باندی را ترخی چی دغا هوایی دغا عادت جوری گی واقعا چی داد نتنها لوگر در اولوسونو لپارا بلکه در طول افغانستان در اولوسونو لپارا یو خ مثبت زیر دا او در افغانستان پا هر برخه که چی و در ترقی کارنو کی گی اگر در طول لپار خوشحالی ورد دا نزما پختان هم دادا چی باید چی دیو چی دغا دی پدی بخش که مسئول دی در اصر نه چې باید په معیار یعنی داسې یو ښه احساس سره باید دغه هوایي چلند دغه کار جوړ شي چې په اینده کې خلکو لپاره مطلب دغه مثبت تمام شي او معیاري ډول باندې دا جوړ شي. داسې دغه زما یو نظر ده.
بلې، کور ودان پر معیارونو یا اوسنیو معیارونو برابر یا معاصرو معیارونو برابر کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو، د څو شیبو لپاره تاسو ټلیفون نه مکوئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایي زاده را سره وصل دی. لدنه به واورو خبرې واوري که مو پوښتنې درلودې، وروسته به بیا تاسو ته وار درکو، تاسو به خپلې پوښتنې مطرح کړئ. فقط یوه هیله کوم چې تکراری پوښتنې مه کوئ. که خپرونه اوري له پایله تر اخره، نو هغه پوښتنې وکړئ چې نورو نه وي کړې. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفایي زاده، خپرونه ته ښه راغلاست. کور ودان چې زموږ بلنه مو منله.
مننه تاسو او تاسو همکاران ته او ټولو محترم او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه تاسو په خدمت کې یم.
وفایي زاده صاحب، که پایل هم دغه هوایي ډګر کو نړیوال هوایي ډګر چې په لوګر کې جوړیږي، که په دې اړه معلومات اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
لکه څنګه چې تاسو او محترم اوریدونکو په موضوع کې خبر یاست، د کابل نوې نړیوال هوایي اډه پلان دا چې په لوګر کې دا جوړ شي، د دې لپاره موږ په 1998 کال کې خپل سروې او فیزیبلټی سټډي شروع کړه چې اوس یې بشپړ شوی ده او ځینې هغه معلومات چې په کار وو څو ورځې مخکې موږ بیا تخنیکی هیئت ولېګل چې والي صاحب نه هم مننه کوم چې زموږ هیئت سره همکاري وکړه او زمينه برابر کړه چې بیا هلته لاړ شي او هغه مشکلات چې په ډیټا کې موجود وو هغه حل شي. خو اصلي دلیل دا ده چې ممکن چې دا پوښتنه شي، ولی موږ غواړو په لوګر کې د افغانستان تر ټولو لوی هوایي اډه، نړیوال هوایي اډه جوړ کړو. د کابل هوایی ډګر او د دې ټرمینل چې اوس موږ استفاده کوو، د کابل نړیوال د مسافرینو نړیوال واخې ټرمینل په 2008 کال کې د 380,000 مسافر لپاره جوړ شوی وو. ام دې ټرمینل نو اوس موږ 2.8 میلیون مسافر په هر کال کې پروسس کوو. د دې معنی چې د دې ظرفیت نشته چې موږ د افغانستان د هوایي چلند مارکیټ کې د هر ورځ هغه تقاضا هر ورځ زیاته کیږي او د تقاضا ته اوسنی تاسیسات چې موږ په کابل نړیوال هوایي ډګر کې لرو د دې ځواب نه ورکوي. د دې لپاره هغه مخکې د لوګر نړیوال هوایي ډګر د داوود خان، مرحوم داوود خان په وخت کې دا پلان شوی وو چې انداسې پات شو د سلور لسیز جګړې لقبله اوسې د رئیس جمهور د هدایت سره مستقیم هدایت سره سم مونږ خپل سروې توپوګرافي او د جیو ټیکنیک ټول نور مطالعات چې اډون مطالعات چې په دې کې ضرورت وو ټیکنیټال ایتالوی کمپنی سره قرارداد وکړه چې هغه خپل کار شروع کړي او سیدا بشپړ شوی د زمونږ برنامه ده چې دا نوی هوایی دګر نه د وسنی کابل هوایی دګر مرستندوی میدان، بلکې د دې فرزای د افغانستان نوی د کابل نوی هغه هوایی دګر ده چې حالت جوړیږي او د دې ټرمینل د 10 میلیون مسافر په هر کال ظرفیت لري چې پروسس وکي او شل زره ډریپ زمکه باندې دا جوړیږي او د ټول نړیوال معیارونو سره سم به یې مارشي چې د افغانستان اوسنی او راتلونکي ضرورت ته کولی شي ځواب ورکړي. ځکه چې 2001 کال څخه چې هغه وخت فوریکاست مو 380,000 نړیوال مسافر ووسی په 2.6 میلیون ته رسیدلې ده او اوس زموږ ټول مسافرین چې کابل هوایي ډګر څخه استفاده کوي بهرنی او داخلي الوتنې اوس 3.6 میلیون مسافر ده او نړیوال پیشبینی یا وړاندوینه دا ده چې په راتلونکو 10 کالو کې دا دوه چنده کیږي. یعنی موږ نږدې 10 میلیون مسافر باید ولرو په راتلونکو 10 کالو کې. د دې لپاره موږ ځان باید چمتو کړو، خپل برنامه ولرو. کابل اوسنی هوایي ډګر د پراختیا لپاره مساعد نه ده، ښار ته نږدې ده او د توسعه زمینه برابر نه ده. د دې لپاره موږ غواړو چې نوې نړیوال هوایي ډګر په لوګر کې جوړ شي.
بله،
د لګښت 2 میلیارډ ډالر هغه تخمین شوی ده او قرار اوس پلان مو دی ده چې تر 2015 کال پورې دا بشپړ شي.
عملی چارې به کله پیلېږي؟
عملی چارې خو اساسي موضوع د عملی چارو پیل کېدو په اړه کې بودیجه د 2 میلیارډ ډالر د دې لپاره باید مونږ برابر کړو چې مونږ خپل حل زلې لرو چې 2015 کال کې مونږ عملی چارې پیل کړو.
تاسو مخکې ویل چې د دې وایي دګر د فیسبیلیټي یا د توپوګرافي سروې چارې ایټالوي کمپنۍ بشپړې کړې دي. ایا دا به کوم بهرنی کمپنۍ جوړوي او که خپل به د افغانستان داخلي کمپنۍ؟
خو اوس په افغانستان کې داسې یو معیاري کمپنۍ نه لرو چې یو نړیوال هوایي ډګر معیارونو سره سم جوړ کړي. خدا مونږ اوپن ټینډر ته ځو، یعنی نړیوال اوپن ټینډر ته ځو چې هم نړیوال او د طلبي ته ځو چې هم نړیوال هغه کمپنیان په دې کې ګډون وکي، هم افغاني کمپنی په دې پروسه کې ګډون وکي. ممکن چې مونږ جوائنټ وینچر ته د خارجي او داخلي شرکتونو جوائنټ وینچر ته ارجحیت ورکو.
که څه هم تر اوسه پورې خای هغه نقشې نوې برابر شوې، تر ایواز سروي بشپړ شوې، آیا ایواز یو ترمینل به دا هوایي ډګر ولري، نړیوال هوایي ډګر او کڅو ترمینلونه بل لري؟
نه، دا فیزیبیلیټی چې تکمیل شوې ده، ډیزاین هم هغه لومړی فیز تکمیل شوې ده، خو دویم پړاو باندې هم کار روان ده چې ان شاء الله به ژر تکمیل کیږي. زموږ اسنادي کارونه ټول روان ده، خو دلته په لوګر نوې هوایی اډه کې یو خو نړیوال د مسافرینو لپاره نړیوال ټرمینل جوړیږي او یو هم د کورنی الوتنې لپاره یو کورنی ټرمینل جوړیږي او نور هم د کارګو لپاره، چې اساسي موضوع دا ده چې افغانستان اوس د ایر کوریډور لاره 250 هوادو سره اړیکې لري او رابطه لري او تیر کال نږدې 2000 ټن د افغانستان صادرات او چې نږدې 50% ارزښت کې د افغانستان ټول صادرات او صادرات ده د صادر شوی وو زین هوادو ته. خو پراتلون کې یو پلاتون کې لسیز زمونږ پیشبینی داده چې د افغانستان کارګو صادرات باید 100,000 ټن په هر کال کې ورسی چې د هوایی ترانسپورت لالارې باید دا صادر شي. د دې لپاره اصلي برنامه مو حل ته داده چې د مسافرینو ټرمینل ترڅنګ باید یو نړیوال کارګو ټرمینل هم جوړ شي او ټول تاسیسات د دې لپاره چې اډوان تاسیسات هم حالته احداث شي او د دې ترڅنګ ایکسپورت پروسیسینګ زون د تاجرانو لپاره مونږ په نظر کې نیولې ده چې تاجران خپل راشي حالته پنګه چونه وکي او د ایکسپورت پروسیسینګ زون یا وان سټاپ شاپ حالته ولرو چې د دوی لپاره هغه ضروری اسانتیاي برابر شي.
بله، او فایزاده سب ورسته بل د څو اوریدونکو پښتنه راوخلو، دوی هم ډېرې پښتنه لري، خو یوازې ک دوه پښتنه تاسو جواب ورکړي. یو دا چې د لویو دغه پروژو د زمکه موضوع ده، ډېری پروژې لکه د دالې بنچ په کندهار کې د زمکه لري استملاک ستونزې لري. آیا دا مخکې اوره شوې یو پوښتنه؟ او بل دا چې دومره لوی هوایي ډګر چې جوړیږي، درې ترمینلونه لري، نړیوال ترمینل د کورنیو پروازونو او د غرض د کارګو، دغه هوایی ډګر سره د کابل څه ډول نښلول کیږي؟ لویه لاره په پام کې ده، د ریل ګاډي پټلۍ یې په پام کې ده، نه ده؟
لومړی خو د ځمکې مشکل هلته موږ نه لرو، دای د وزارت چارسازی او اراضی له لارې بررسی هم شوې ده، موږ کوم خاصه مشکل هلته نه لرو په دې اړه کې. او راځو یو موضوع چې پاتې نشي، معنی چې ولې دا دومره لوی هوایی اډه مو غواړو چې په لوګر کې جوړ کړو. څنګه چې تاسو خبر یاست، تاریخي په لحاظ په لومړني ځل چې کندهار هوایی ډګر جوړ شو، هغه اصلي هدف د ترانزیت لپاره وو چې جنوبی آسیا او هغه منځنی ختیځ سره وصل کړي. خو بیا د جګړې د کابل موږ نشو کولی چې هغه ترانزیتي فرصتونه چې افغانستان لپاره برابر وو، او افغانستان یې خپل یو شارټکټ په توګه د غرب او شرق د وصل کولو لپاره هغه نقش او رول چې درلوده هغه نشو چې پوره کړي. خو اوس یې اصلي هدف هم دا ده چې موږ ترانزیت فعال کړو، چې افغانستان خپل تر ټولو نه هغه یو شارټکټ ده، نږدې لارې ده چې غرب او شرق سره، غ جنوبی آسیا او منځنی ختیځ او شرقی اروپا سره وصل کوي. ترانزیت خدمات افغانستان کې او د لوګر هوایی ډګر څخه تیل شي، مونږه کولی شو چې په هر کال کې تر هغه وخت پورې 10 میلیون مسافر نه هم زیات پروسس کو، او کارګو خدمات هم دلته فعال شي، او مونږ کولی شو چې یو استاندارد او معیاري خدمات په افغانستان کې په هوایی چلند سکتور کې فعال شي. دا یو اصلي هدف ده، او د لارې موضوع اوس هم مونږ لار لرو، لارې فعال ده. که بیا ضرورت وو د اوسپنې پټلې لارې هم جوړیږي، هغه مشکل نشته. لارې تقریبا نږدې اویا کیلومتره فاصله لري له کابل نه.
بله، مننه اوریدونکو به همت من ډیر پختنه لري، او فایزه صاحب ډیر مننه له معلوماتونو مو را سره اوسې. بله قدرمن اوریدونکو، د مایکروفون تاسو خبرونه ده، نن په ملي ټولګټو پروژو باندې خبرې کوو، وی هم په لوګر کې د نړیوال هوایی ډګر جوړېدل دي. مخکې مو د افغانستان د ملک هوایی چلند ادارې د عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده سرګندونی واورید، په دې هله چې دا سرګندونی مو اوریدلې وي او ډیر معلومات مو ترلاسه کړي وي. ک بل پختنه هم لري، لطفا لنډه مطرح کړئ د څو تنو اوریدونکو را اخلو. بلې مهرباني، د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او څه پوښتنه
لرئ؟ السلام علیکم.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زی؟
عبدالله د لوګر نه. نوري صاحب، د ما پوښتنه د میلمانه دغه ده، دغه له کابل نه چې سړک دی دا به څلور سړکۍ که به دا دوه سړک تللي، دا شاوخوا کورونه دي، دا مدنوای نه شاوخوا کورونه دي، دلته خو به خامخا پاملي جوړي دي، دا خلکو کټه کېده چې شای خو بنې پکې دا پختنه مې و.
کور ودان، مننه وفای زده صاحب، تاسو دا پختنه در سره یاداشت کړئ. خا پختنه وکړه له اوی ډګرونه چې جوړيږي شاوخوا کورونه به هم وی، هغه به څه کیږي؟ او بل هغه سړک تاسو پورې اړه مون لري، خو په هر صورت کوم بیا غوښتل پیرنا واچوي د لوګر او د کابل ترمنځ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی لنډه پختنه وکړئ.
کما نوري صاحب، سلام تاسو ته او تاسو ګران ملمته. زه یو مهم سوال لرم د ملمته، که په کلو باندې کې جنگونه دي یا د مکتب یا د بل شي سړک امنیت نشنی والے، ته په اړه چې دا وایي د ګورونه په پاس یو کلو ورګان یل من سره زابل په خونه نورستان ته کوو د دې او
بلې خپلواک سره کومشخصه پښتنه. بلې کومشخصه پښتنه ولري، یو ورځ خو به افغانستان امن کیږي، داس خو به نوي چې مثلا افغانستان به تل همداسې د شخړو شاهد وي او تل به د جنگونو کور وي. دا لوی پروژه ده، خپل وفای زده سبب ویل چې تکمیل دې لمڅو کال وخت نه
سوال بده سره مې سوال دا خدای خدوی کله وسه په لوګر کې زه خوشاله کوم چې دا اوی ډګر جوړي اځي په خوښ کې ما د مختار جوړ کړو ان کله دا مونږ کو چې تاسو پرې دا پروژې غټ پروژې جوړې تاسو کله د عربی کې شروع کې کونال خلک دي په مثال په جنوبي ولایتو کې پاکستان یا ایران خلک دي د خپل سفر کې خود به خود امنیت راځي خلک خپل حکومت ته توجه کوي یان دا هو سفر خلک زو په مستوګمان دي جوړ دي راته
مهربانی
سلام او د ازادي رادیو ټول ګلون او ردم کړه څنګه دې سلام کوم له دې چې ډېر وروه تاسو ګران و راځو سمج الحمد لله من ولایت
بلې کور ودان څه پښتنه لري
ما په پښتنه خدا غدا دغه د ملي پروژې چې د یادت چې د مقصد دا په ولایت کې توزیع نشي یعنی دا د پدا څلور دې ولایت هر ولایت کې باید داسې نه خوال است چې هغه څنګه راپسی یا پټیر ایرمن ایرمن خدا سپات ولایت چې تر
ټولو
چاته دی رات په هر ولایت کې دغه پروژه تطبیق شي
هدف ستاسو هم دغه پروژه د هوایی ډګر وو ما سموانه ورته ستاسو په سر کې خبري bale د دې اوریدونکو سره لکه چې خبري زما قد شو خدای وکړي چې وفایزه سب هغه پښتنه اوریدلې وي bale یو بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لکم زی
bale السلام علیکم ورته سلام او وفایزه سلام محمد قاسم زبر دینو له تاسو سره ریکر
bale زو وخت سب کور ودان چې پښتنه لري
بالکل
که مشخص راست و وست زمان ملمه ده افغانستان ده ملکه هوایی چلن ده اداری عمومی رئیس ده محمد قاسم و فیزاده کم مشخص بختانه که لره که ده هوایی ده اگر پر ارتباط بنده وی منگ پده بنده خبری که وست
بله بله مورد سماترم من درسته ده هوایی ده اگر چی دیر کشنه دی ده جدا کامیر هوایی تایریت تا وقت من ترازی ولی مشکل ترکسینی آقا پتا خاطر چکتونو بایم پورت کردی او کدا غزم ده من دشار
کور ودان پښتنه مو واوریدل شو کور ودان نور ټلیفون نه مکوي لتاسو مننه د افغانستان ملکه وای چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده ځینې پښتنه مو واوریدې اتمن یاداش کړی به مهم وي کمیربانی وکی داده عبدالواحد دو پختنی در لوده لیک دقا پختنی زواب که ویده دی هوایی دگر شاوخوا کورونا بوی یا غای کورونا بل دیز نور و زیوت انتقالی گی کچنگ آو دی کابل لوگ دی لوگر ترمنز دقا سڑک چولای نبوی
دیر منانا اوریدون کنا عبدالواحد جان پا زواب که باید وایم چی اغه په هر پروژه کې معلومه ده چې کورونا به وی خود افغانستان د ځمکه قانون سره سم هوایت به تاوان ورکول کیږي او د سرک موضوع هم اوس یو لوی لارې کونر لوګر اخوا خواته زی اغه موجوده ده خو بیا تقاضا سره سم په هغه وخت کې د اوسپنې پټلې لارې یا دوا سرک لارې هم په نظر کې حتما به ونیول شي او میدان جوړول ډیر وخت وړي هغه ډیر لوی پروژه ده نږدې 2 میلیارډ ډالر کم تر کومه هغه پاغه کې لګیخت راځي خو بیا سرک موضوع مونږ په نظر کې نیسو او اډون وزارتونو سره هم مونږ اتمن به هماهنګي کوو خو دې یو موضوع چې او محترم اوریدونکو هم پوښتنه وکړه دا چې د دې میدان هغه اقتصادي تاثیر او اغیز د خلکو ژوند باندې ده لومړی باید وایم چې دا میدان کا جوړ شي موږ هر کال کولی شو چې 10 میلیون مسافر د دې میدان څخه پروسس کو او 3000 ټن هغه کارګو هم د دې میدان څخه کولی شو چې بهر ته صادر کو چې افغانستان اقتصاد باندې مستقیم اغیز لري او د دې ترڅنګ تقریبا اغازمون فیزیبیلیټی سټډی پر اساس سلويخ زره کسان لپاره کار زمينه برابروي چې دا هم ډیر د خلکو لپاره مهمه ده. او باید دا وایم چې یو محترم او د تاسو اوریدونکو نه پوښتنه وکړه چې باید هغه بودیجه باید عادلانه توګه ټول ولایتونو په منځ کې توزیع شي. باید وایم چې موږ اوس په افغانستان کې هغه لوی او کوچني هوایي ډګرونه نږدې هغه سلور شپېته میدانونه موږ په ټول افغانستان کې لرو چې د دې سلورې نړیوال هوایي ډګرونه د دوالسي هغه سیمه ییزې هوایي ډګرونه د او نورې هغه کوچني محلي هوایي ډګرونه چې د اضطراري په حالاتو کې موږ استفاده کوو. او د اوسې د خوست هوایي ډګر د بشپړېدو په حال کې د نږدې هغه 15 نوي کارونه مخته تللي او یو میاشتې وروسته ان شاء الله د هغه ګټه اخیستنه سپارل کیږي. او بیا دغه ترڅنګ د مشرقي ولایت لپاره په د دشتي ګمبيري کې لغمان او جلال آباد ترمنځ کې هلته نوې هوایي ډګر لومړني فیز تطبیق شوی ده او ډیزاین د هغه ټول هوریزونټل سټراکچر یا افقي تاسیسات هم ختم شوی ده چې په دې دوه درې ورځې کې هغه اعلان تسپرل دوه تلیبي تسپرل کیږي. او هغه د کابل هوایی ډګر الټرنیټ هم بوي چې کله چې هوا حالات په کابل کې خراب وو الوتنې کول شي ډایورټ وکړي جلال آباد ته. او دا سلور مشرقي ولایت کول شي د میدان نه استفاده وکړي او هغه لپاره هوایی ترانسپورت خدمات تر سره شي. او د هلمند په اړه چې موږ بلګری پښتنه وکړه په هلمند کې موږ درې میدان هوایی ډګر لرو چې یو یې هغه بسشان ده چې د دې لپاره چې شار نه یو څه لري ده او امنیتي ستونزې درلوده خو تر اوسه پورې شګټې نه دي اخیستل شوي. خو زموږ برنامه ده چې دا د ایر کارګو لپاره موږ استفاده وکړو خپل برنامه موږ لرو اډوان ادارات سره هماهنګي مو کړې ده. په بوس کې موږ شمه میدان لرو دا کوچنی نه ده 2000 متر هغه اوږدواله ده اوسې د کامیر الوتنې هم هلته را روان ده. موږ باختر ایرلاین څخه هم غوښتي ده هغوی ته هدایت ورکول شوی ده چې هغوی هم خپل الوتنې بوست میدان هوایي ته شروع کړي چې یو سالم رقابت هم منځته راشي. ځکه چې موږ عمومي خبر مو دا ده چې موږ یو پزمکه بنده هغه هیواد یو چې د هوایي ترانسپورت زموږ وصل کولو لپاره چې نور هوادونو سره مارکیټونو سره باید ونخلوي وصل کی د ډیر اهمیت لري. د دې لپاره د دولت هغه خاص توجه د هوایي ترانسپورت پر مخیا باندې ده.
کور ودان د افغانستان د ملکی هوایي چلند اداري عمومي رئیس محمد قاسم وفایزاده. وفایزاده سب ک نور څومره غوښتي وی غوړی د خپل ادارې څخه چې آیا اواید څومره زیات شي او څومره اواید به نور زیات شي له هغه پروازونو چې د افغانستان له هوایی قلمرو نه تیریږي کوم غوښتل په دې اړه نه واچوي نور تاسو ته زحمت نه درکو کور ودان چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ مهرباني کڅ ویل لري.
مننه جناب نوري صاحب. په لاندې باید وایم چې افغانستان هوایی چلند اوس د پرمختیا په حالت کې ده او افغانستان اوس دیو لوی بدلون په حال کې ده. په هر خوا کې پرمختیاي را روان ده په اوسپنې پټلې او بندونو نوي بندونه جوړيږي. په هوایي ترانسپورت سکتور کې هم موږ خپل برنامه لرله اوس مسؤلیتي له لحاظ او د خدماتو کیفیت له لحاظ هر ورځ وضعیت په ښه کېدو کې ده. په تیر کال کې د کورونا له کبله خو ډیر منفي کورونا موضوع ډیر منفي اغیز درلود د سکتور باندې. خو بیا هم موږ 15 میلیارد افغانۍ نه زیات اوایت ترلاسه کړه او سلور شپېته زره الوتنې زموږ د فزانه تیر شو چې هر تیارې نه موږ $200 فیس اخیسته ترلاسه کړه. او زموږ پښبینی دا و چې باید 14 میلیارد افغانۍ نه هم زیات باید اوایت ترلاسه کړي چې بدبختانه د کورونا لکابل د دیو نشو او مونږه وایډ باندې ډیر کمښت راغله او از مونږ ایرلاینونو باندې هم منفي اغیز درلوده. خو بیا په هر حال کې اوس مونږ درې یا درې هغه غرب شرق هوایی لارې هم په دې کال کې جوړ کړه چې د دې لامل وګرځېد چې هوایی هغه عبوري پروازونه زمونږ د افغانستان فضا څخه زیات شي چې اوس په زیاتېدو کې کله چې حالات په عادي حالت ته بیرته راشي ان شاء الله چې موږ هر کال کې لسل زرنه هم زیات او بری پروازونه خپل فضا څخه ان شاء الله چې ولرو او زموږ عواید هم زیات شي او افغانستان دی او با اعتبار افغانستان هوایي چلن سکتور دی او با اعتبار سکتور پټوګه نړۍ سره افغانستان نړۍ سره ونخلوي.
کور ودان د افغانستان د ملک هوایي چلندې ادارې عمومي رئیس محمد قاسم وفای زاده چې زموږ بلنه مو منله او په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.
د لشکرګاشر او جن نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر وختي ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترين کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د مایکروفون ستاسو خبرونه ده زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. په افغانستان کې د ټولګټو ملي پروژو پر موضوع خبرې کوو. د لوګر د نړیوال هوایي ډګر په اړه مو مخکې واورېدل. وړاندې د غراز په افغانستان کې د ریل ګاډي د پټلۍ په اړه هم غږیږو. د دې ادارې له یو مسؤل سره غږېدلې یو ورسته په خبرونه کې راسره ګډون کوي. خو بیا هم د لوګر په نړیوال هوایي ډګر کې تم کېږو. زموږ همکار د لوګر چارې ډېرې له نږدې څاري او وضعیت ورته ښه روښانه دی. راسره اوس په لاین کې دی. که مهرباني وکړي راته ووایي چې د لوګر اوسیدونکو په ټوله کې څومره خوښ دي چې په سیمه کې داسې یو لوی نړیوال هوایي ډګر جوړیږي.
سلام وړاندې کوم. بل نوري صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل د لوګر خلک دغه هوایي ډګر ته البته چې دغه لومړني کارونه یې پیل شوي دي او یو څه پر مخ هم تللي دي لکه د نقشې موضوع او توپوګرافي او دا مسایل او د امکاناتو سنجش دي. د خلک ډیر خوشاله دي. پروس کال او وړم کال هم په دې باندې ځینې کارونه وسول او د امنیت په اړه باندې هم ځینې خبرې وشوي او ځینې ځواکونه هم د سیمه ته د میدان سیمه ته راغلل. خلک ډیر خوشاله وو چې د هوایي ډګر کې جوړیږي. له دې سره نه یوازې د لوګر ولایت او په دغه سیمه کې د څو ولایتونو اقتصادي وده کوي بلکې امنیتي وضعیت به هم سره خوشي. نو دغه خلک ورته ډیر خوشاله دي او هر کله کوي دغه کچيره د کاري شروع کیږي. نو زکه دا خلکو ته هم اقتصادي اړخ ډیر مهم دی او هم د موقعیت له اړخه او هم د امنیتی په لوه.
لوګر کابل ته ډیر نږدې دی. ګردیز هم سره تړلې دی. حتمان دغه هوایی ډګر له ستراتیژیک یا د خپل اهمیت له پلوه به هم د ډیر نورو د ختیزو د ولایتونو یا جنوب ختیزو ولایتونو اوسیدونکو هم له دې څخه برخمن شي. هغه موقعیت په پام سره دغه سیمه چې تاسو حالت ورسره ډیر نږدې اشنای اس لسیم سره مناسب ځای انتخاب شوی دی. او مخکې یو اوریدونکو پوښتنه دا وکړل چې ځینې کورونه ممکن په دغه هوایي ډګر کې راشي او هغه له دې سیمې څخه دې ته اړ شي چې باید بل سیمې ته وکوچيږي.
وونو اوس په دغه ورسته یو څو کورونه کې د 15 یا 16 کورونه کې یو څه کورونه د مرزاخیل او لکري نبره د میدان کوزه دغه خوا کې کورونه نوي جوړ شوی دي. خلکو لوی لوی کلاګانې جوړ کړي. دغه راست بر سر د میدان چې سرخاب کلی دی او د محمد اشرف غنی د زیږیدنې ځای دی. د سرخاب کلی کې هم لاندې برخه کې ځینې کورونه جوړ شوی دي. جنوب ته چې د زرغون خار لوی کلی پروت دی هلته هم ځینې کورونه جوړ شوی دي. یعنی کله چې دغه میدان جوړیږي میدان خو ډیر سیمه ته ضرورت لري. او څومره چې زما معلومات لرم یا ویل شوی دي ممکن ورشل زره جرب ازمکه په دغه میدان احتوا کی. نو لشکره پرته یو څو کورونه به پکې نړیږي او خلک به په یو ډول سره متضرر کیږي. اما هغه څه چې مهم دي دا دي چې دغه میدان کابل ته رښتیا هم ډېر نږدې موقعیت لري. 1500 کیلومتر پورې 1500 کیلومتر پورې. نو دا ډېر ورته نږدې ده او کابل کې هم ګڼه ګونه زیاته ده. او دغه راز یو څه ویل کیږي هغه دا چې دا مخکې ویل سی و چې دا د سردار محمد داوود د وخت پلان چې دلته باید میدان جوړ شي. نو دا دشت ډیر لوی دشت دا یوې خواته د محمد اغه ولسوالۍ خپل ولسوالۍ پرته ده او د کتب خیل او د مرزاخیل او کلی بل خواته د سورغر یا سورخی غر چې ورته وایي او دغه راز د اشرف غنی د زګیدنه کلی سورخاب جنوب خواته زرغون خار کلی پرو دی. نو دا ډیر دشت ده ان تر خوخی پوری غزیدلې ده.
ډیر مننه کور ودان بلې قدر منوریدونکو. د لوګر کې د نړیوال هوایي ډګر پر موضوع مو خبرې وکړلې. دا هم یو لوی د ټولګټو ملي پروژه ده. خو په افغانستان کې د بل لوی د ټولګټو ملي پروژه د ریل ګاډي پټلۍ ده. د افغانستان د ریل ګاډي د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس مرزاکوال هم راسره وصل دی. مرزاکوال صاحب خبرونه تکرار غلاست.
ډیر مننه. سلامونه علیکم له وړاندې کوم تاسو او د رادیو محترم اوریدونکو ته.
مرزاکوال صاحب زه به ډیر خبرینه کوم. یو مهمه پروژه چې تیر اونۍ قرارداد لاسلیک شو د افغانستان پاکستان او ازبکستان ترمنز و چې لمزار شریف به د ریل ګاډي پټلۍ کابل سره نښلول کیږي او کابل به هم له پېښور سره او همداسې به سمندر سره نښلول کیږي. د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د منځنۍ آسیا دواړه هیوادونه افغانستان په وچه کې ایسار دی او ازبکستان دواړه له دغه احتیاج و محتاج نه خلاصیږي. که په دې باندې لږ اوریدونکو ته رڼا واچوئ لنډ او بیا به د یو دوه درې اوریدونکو نه پوښتنې راواخلو. مهرباني.
ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه تیره اونۍ د افغانستان څخه یو ګډ لوړ رتبه پلاوی لاړ ازبکستان ته چې اتمر صاحب مشري کوله. زه هم د دې پلاوی خوشبختانه غړی وم. د اوسپن پټلۍ ادارې پاسته موږ په تاشکند کې د افغانستان ازبکستان او پاکستان ترمنځ چې د مزار شریف کابل او پېښور اوسپنې پټلۍ په نوم یادیږي د دې پټلۍ د لارې د نقشې سند لاسلیک کړ. وروسته د ډیرو بحثونو نه په دې سند کې د دې سترې پروژې هغه لومړني کارونه به ترسره کیږي چې موږ په تفاهم سره ورسېدو. هغه کې پری فیزیبلټي سټډي ده او فیزیبلټي سټډي ده او تخنیکی لحاظ ډیټیل ډیزاین ده. یعنی هغه لومړني ابتدایي کارونه چې مطالعات تخنیکي ورته وایي هغه په هوکړې سره ورسېدلو. بعضې نور مسایل وو. د دې پروژې تقریبا 503 کیلومتره اوږدوالی لري چې په اصل کې جنوبي آسیا او مرکزي آسیا سره وصلوي. او د دې پروژې په تطبیق سره به موږ وتوانېږو چې هم مرکزي آسیا ته په ډېره کمه او ارزانه به او په ډېره چټکه توګه خپل داخلي تولیدات نړیوال بازارونو ته ولېږو. همدارنګه جنوبي آسیا خواته پاکستان او بنګلادیش او هندوستان دغه هیوادونو ته په ډېره اسانۍ سره وتوانېږو چې خپل توکي لېږد او رالېږد کړو. او په عین زمان کې افغانستان ته د یو ترانزیت لاسته راوړنو په برخه کې به ګڼ شمېر عواید موږ ولرو. ملي بودیجې ته دا یوه ډېره ستره ستراتیژیکه او د درې
ملکونو لپاره ډېر مهمه پروژه ده. مرزا کوال صاحب راسره وو. اوریدونکو هم منتظر دي د مایکروفون تاسو خبرونه ده. اوریدونکو ډېر پوښتنې لري. تاسو دغه څو اوریدونکو راخلو د دوی پوښتنې به سره در سره یاداش کړئ. بلې مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او لنډه پوښتنه مطرح کړئ. بلې مهرباني. له جلال آباد پلان کې وایي څوک او څه پوښتنه لري؟
زه اغانیر د جلال آباد نن تاسو سره تماس کې ما تاسو ته محترم میلمه ته سلامونه ونی کیلې. زما د حوان وردی پر اړتیا باندې یو دودري پوښتنې دي. اول خو د ننګرهار دغه پوښانه.
بله بخنه غواړم چې د بله د هوایی د دګر موضوع مخکې مونږه ختم کړله. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې عمومي رئیس منور ملمن نه دی موضوع بدل شول. راغلو د وسپنې د پټلۍ ته یا د ریل ګاډي پټلۍ ته چې اوس د همدې ادارې مالی او د ادارې چارو مرستیال ښاغلی مرزاکوال زموږ میلمه دی. که کومه پوښتنه لري حتما. دغه پټلۍ چې نوې تیره اونۍ قرارداد لاسلیک شو جلال آباد هم نښلول کیږي له پېښور سره، که په دې اړه کوم پوښتنه لري؟
صحیح شو. زما همدغه پوښتنه وه جلال آباد چې وصل کیږي فقط همدغه رابطه باندې تاسو سوال حل کړو. همدغه پوښتنه مې کوله غوښتل چې هو کومه جلال آباد
بله مننه کور ودان مرزا کوال صاحب کما اشتبانه وکړي کابل ک پیښور سره خلول کیږي اتمن په جلال آباد به تیریږي دغه پټلۍ اتمن
بالکل دا په 1800 تقسیم شوی دا چې ولاته کابل مزار دا دویم لاته کابل جلال آباد دا دریم لاته جلال آباد پیښور دا
کور ودان مننه بل اوریدونکو راخلو مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې او لکم زم ټلیفون کړئ
احمد همدر در سپاڑی که کین نوری صاحب لغمان
بله همدر صاحب خبرون تخراغ لست که مو لنده پختنه مطرح کری دی افغانستان دی ریل گارد یا دی وسپنی دی پتلی دی ملی داری دی مالی آوی داری چارو مرستیال میرویس میرزاکوال زمونگ میلمه دی پختنه کلری میربنی
میرزاکوال صاحب تسلامون وایم او پختنه می دقا دا کنه نوری صاحب سی دقا پتلی که با یواز تجارتی پتلی که دا
نظر
نظر ورکم مهربانی
سید لن نظر کوم لن نظر می دادی چې راز او دونکو یی د منتظرایی ته نه دی من سوالونه نه کوي یو څوک چې د کارونه کوي د ټولګي پروژې بنا کوي جوړي هغه امنیت نه ولایتي او بل د امنیت ولس دندم چې د دولت سره اړیکې ول چې امنیت ونی شي نو تاسو د ملما سیم پښتنه دا ده دغه 1500 درو اویا کیلومتر چې د ریلګاډي پټلۍ دا چې جوړیږي دا به په څومره بودیجه جوړیږي او کار د کله شروع کیږي په څومره موده کې به خلاص
شي کور ودان مننه بلې مهرباني وکړئ ځان راوپیژنې دې مایکروفون تاسو خبرونه ده لنډه پوښتنه مطرح کړئ مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام څوک او لکم زی
کوم نوري صاحب تاسو ملمت سلامونه باندې کوم تروغ او جوړ به وای
مننه کور ودان پوښتنه مو کوم مطرح کړئ مهرباني
علیف جان مولوی ما د خو سولیت یعقوب ایول سولای نه پوښتنه مې داد د پټرې پر دا به څومره وخت نه به څومره وخت کې مده اشارې پای ته رسیدي هغه ته احسن ته بچم دوشي
بل مخکې زم غوړیدون کوم د پښتنه کړو کور ودان بل اوریدون کې راخلو مهرباني وکړئ ځان راو پیژنې او پښتنه مطرح کړی
سلام علیکم نوري صاحب تاسو تاسو ملمه د قدرمند سلامونه نیکې وړاندې کوم
کور ودان مننه ژوندې اوسې پښتنه مطرح کړی وخت کم لرو مهرباني
مرزمان خپل واک نورشان راغی کما او تاسو نه دا ډولګټو پرورې د لپاره پښتنه کوم د ملمنه د نورستان ولایت کې تر اوسه چې کوم د ټولګټو وزارت کې هیڅ کوم کار نه دا شوې او صحیح توجه نه کیږي کوم کارونه چې د غټ پروژې کې وږي او شرکتونو د قراردادان ورغږي او یو بل څه بل نه بل څه دا
مسول بله کور ودان مننه مسول دا عمومي پښتنه ده د ټولګټو پروژو کاشکې د ټولګټو د وزارت کوم مسول مو میلمه وي په هر صورت د مشخصې د ادارې مسول زموږ میلمه دی کور ودان یو بل اوریدونکو کیمرا اخلو دا به زموږ ورستۍ اوریدونکو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې بل اوریدونکو نشته خیر مرزا کوال صاحب تاسو ته به در شو پوښتنه به مو یادداشت کړی وي که مهرباني وکړئ ځواب کړئ
مننه ځینو ورونو چې پوښتنه وکړلې همدار صاحب د لغمان نه پوښتنه کړې وه د دې په ځواب کې باید ووایم چې په لومړي قدم کې د څوک یو لیږد رالیږد لپاره برنامه شته چې اجناس د واردات او صادراتو لپاره دي په دوهم قدم کې د مسافرو لپاره او د سوارلۍ چې د یاد کړلې دا برنامه په نظر کې نیول شوی یعنی دې توفیر نه لري په اولو کې به د توکي لیږد علي کیږي او ورسره به د مسافرو لیږد علي هم ترسره کیږي دوه پوښتنه زموږ یو بل ګډونوال کړي و چې د دې پروژې په لګښت او بودیجې په اړه پوښتنه کړي و د دې پروژې هغه ابتدایي وړاندوینه شوې ده او دا قابل د تغییر ده کله چې په لار کې نور مسائل را پیدا شي بودیجه زیات او کم مصرف شي د 4.8 میلیارډ نه تر 15 میلیارډ ډالر دا پروژه لګښت لري هغه ابتدایي وړاندوینه او د وخت پر اړتیا باید دا ونه وکړم چې هر پروژه د غستر پروژې یا زیربنایي پروژې چې پلي کیږي دوی دی ساختمانی چارو نمخ کې درې قسمه مطالعات کیږي تر څو چې په هر ارخیز توګه د معلومات بشپړ او پروژه په کامیابه توګه تدبیر شي. په کومه چې ما یادونه وکړه، موږ د تخنیکي مطالعاتو په هکله سند امضا کوي، روډمپ مو سره امضا کوي، په هغه کې درې تخنیکي مطالعات کیږي چې فری فیزیبلټی سټډي ده، فیزیبلټی سټډي ده، او ډیټیل ډیزاین ده. دغه تخنیکي مطالعات په کوم وړاندېنه چې کیږي شاید یو کال وخت ونیسي، او د پروژې ساختمان ټول موده دی په دغه مطالعات نو وروسته معلومیږي چې موږ څومره وخت دغه پروژه نیسي. ولې ته ابتدایي وړاندېنه دا ښیي چې تر 15 کالو به کم وخت ان شاء الله نیسي تر څو دا پروژه بشپړ او تکمیل شي.
بله میرزا اقبال صاحب، پوښتنې ډېرې زیاتې دي، خو که راته وای چې اوس فعلاً په افغانستان په داخل د افغانستان په خاوره کې د اوسپنې څومره پټلۍ جوړه شوې ده، او عملاً خلک به کله له کومې پټلۍ څخه کار واخلي، مسافر چې پې وکولی شي تګ راتګ وکړي؟
مننه. موږ په ټولیزه توګه په افغانستان کې همدا اوس چې بهره بردارۍ ته سپارل شوې یعنې ګټه اخیستنې ته او عملاً کار ترې اخیستل کېږي، 240 کیلومتر اوږدوالی موږ اوسپنې پټلۍ لرو فعاله، او په نورو برخو کې ساختماني چارو باندې کار روان دی. په هرات کې او دوه درې سکشنو باندې کار روان دی، همدارنګه تخنیکي مطالعات د څو پروژو روان دي. دا چې مسافر ته څه خبره کېږي، د هرات په اوسپنې پټلۍ د خواف هرات چې موږ سخته افتتاح کړله، 3 کیلومتر اوږدوالی لري، د هرات سره د ایران هیواد سره مو وصلوي. دغه پروژه عملا اوس آماده ده چې د توکو ترڅنګ مسافرین هم استفاده ترې وکړي، او زه امیدوار یم چې سږ کال په جریان کې به د مسافرو لپاره چې څومره تفصیلاتي موضوعات هلته مطرح دي، د مربوطه ادارو لخوا کار به ډېر چټکۍ روان دی او زر نهایي شي، تر څو سږ کال موږ د مسافرو تګ راتګ هم په همدې لاره ولرو.
یوه لنډه پوښتنه که مو غوښتی وي، په داخل کې د ریل د پټلۍ یوه نوې پروژه ده، نوې صنعتي پروژه ده، د دې لپاره هغه وړ کسان، مسلکي کسان روزل شوي کافي دي؟
دا ډېره مهمه پوښتنه وه. څنګه یوه نوې دغه زرګنا کې ډېر مسلکي کادرونه نشته، دا یوه نوې موضوع ده په افغانستان کې. ولې نیک مرغه موږ د ازبکستان، تاجکستان او ایران سره تفاهمنامې لرو. عملاً زموږ یو تعداد کسان په ازبکستان او په ایران کې د خپل درسونه وایي، د لیسانس او مسلکي په کچه دوی عملي زده کړې کوي. د هغه تر څنګ هر کال 48 کسه د کابل پولیټکنیک انجینري پوهنځی د خطاهن یا اوسپنې پټلۍ د فاکولټي نه فارغین لرو چې هر کال د 48 کسه موږ استخداموو، او دوی ته وړ عملي
زده کړې په پام کې لرو چې ورته ولدا یې کړو. کور ودان د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ د ملي ادارې د مالی او اداري چارو مرستیال میرویس میرزا کوال، کور ودان له تاسو ټولو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. په افغانستان کې د ملي لویو ټولګټو پروژو پر موضوع مو خبرې وکړلې، د ریل ګاډي پر پټلۍ او د غراز په لوګر کې د لوی نړیوال هوایی ډګر. له تاسو ټولو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ، پوښتنې مو مطرح کړې او خپل نظرونه مو له نورو سره شریک کړل. د ازادي رادیو د مایکروفون ستاسو د خبرونه ما نور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته مخته یوړه، خو بیا هم را سره اوسې. بل خبرونه هم د مایکروفون ستاسو ده، زما بل همکار به مخته یوسي، او پر همدې موضوع چې مو خبرې وکړلې په هغه خبرونه کې هم په همدې خبرې کوو.
شند پز مکا او د رنگ رنگ دوپٹو سپینو کونترو سر راشا یاد رنگ رنگ دوپٹو سپینو کونترو سر راشا یو سوخو کو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا دسولی دس پر لبادا خبرو سر راشا او خوشبو هر خوا خورکا موترو سر راشا.